پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په کابل کې د غرمی دولس بجې شوې. تاسو ازادي راډیو اورئ. خره خلاص تر اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې چې د کابل استودیو تاسو ته وړاندې کیږي، کوربه مو د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دې سات کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا درنشه رئیس وای په دې خبرې روانې دي چې طالبان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې دعوت وشي او کنه. دغه شان د ولسي جرګې د وژل شوي غړي عبیدالله بارکزي د خاورو ته سپارلو مراسمو په اړه به هم درته معلومات درکړو. نوموړی نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. په بهرنیو موضوعاتو کې دا واورئ چې نن په نیوزیلند کې د قربانیانو د یاد ورځ نمانځل کیږي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورئ.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سرلیکونه: پنټاګون د هغو دوو امریکایي پوځیانو نومونه وښودل چې په کندوز ولایت کې د جنگي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د هلمند والی وایي د بزګر د ورځې په میله کې د پرونی حمله په اړه څېړنې پیل شوي. او اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. بشپړ خبرونه: د افغانستان په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو د پخوانی وکیل عبیدالله بارکزي جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. د بارکزي جنازه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې جګپوړي دولتي چارواکي پکې حاضر وو، د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. عبیدالله بارکزي پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وویشتل شو او سا یې ورکړه. پر هغه د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د هغو امریکایي سرتیرو نومونه وښودل چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د جنگي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د امریکا پاوځ د شنبه په ورځ په دوو وژل شویو سرتیرو کې د یوه نوم جوزف پی کولټ او د بل یوه ویل دی لنسی وخود. او ویل چې یو 90 کلن او بل 30 کلن وو. د دوی له وژل کېدو سره په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر 3 تنو ته ورسید. د امریکا پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا دوه پوځیان په کندوز کې په څه ډول جګړه کې وژل شوي دي. د هلمند والی وایي د بزګر د ورځې په میله کې د پرونی حمله په اړه به څېړنې کیږي. جنرال محمد یاسین ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
د سارنوالی د ملي امنیت د امنیت قمندانې همدارنګه د ملي اردو او خپل د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه.
په هلمند کې پرون د بزګر د ورځې په میله کې د کرزی په لوبغالی کې 14 وشوې. په دې 14 کې 4 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي دا بمباري وروسته له هغه وشوه چې فلسطیني اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال له سره د هیواد ته چاودیدونکي وسیلې غوڅار کړې. د اسرائیلو پاوځ تیره شپه په یو بیان کې ویل چې ځینې دا وسیلې وچاودېدلې او له دې سره هوایي ځواک د غزې په جنوبي برخه کې د حماس د څار په دوو مرکزونو بمباري وکړه. د دې هوایي حملو په نتیجه کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په همدې حال کې په غزه کې د روغتیا وزارت نن د هغه فلسطیني مړینه اعلان کړه چې مخکې له اسرائیلي سرتیرو سره په نښته کې ټپي شوی وو. دوه فلسطینیان د جمعې په ورځ هم په سرحد کې په دوو جلا نښتو کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ووژل شول. په پاریس کې د ژیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خوری وری نښتې شوې دي. وروسته له دې چې چارواکو په فرانسه کې پر مظاهرو بندیز ولګاوه، دا د حکومت پر ضد لومړنۍ مظاهرې دي. فرانسوي چارواکو وروسته له هغه پر مظاهرو بندیز ولګاوه چې د تېرې اونۍ په مظاهرو کې تشدد پیښ شو. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ یو شمیر کسانو د پاریس په شانزلیزې واټ کې د مظاهرو په ترڅ کې دوکانونه، رستورانونه او بانکونه لوټ کړل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانر ویلي دا اټکل کوي چې د دې هیواد په مظاهرو کې شاوخوا 400,000 کسانو برخه اخیستې وه. په فرانسه کې مظاهرې نږدې 4 میاشتې مخکې د اقتصادي فشار، لوړو مالیو او د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې پیل شوې. او وروستی خبر دا چې ناټو تایید کړی چې په پولنډ کې زغرګاډو، مهماتو او د یوې بشپړې لوا د ټولو وسیلو په شمول د امریکا د پوځ د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. د ناټو یو چارواکی پرون د شنبې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هغه راپور دقیق دی چې وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې خپور کړی او پر اساس ویل شوي چې له ورسا 200 کیلومتره لویدیز پلو په پویتس سیمه کې د 260 میلیون ډالرو په لګښت پوځي تاسیسات جوړیږي. وال ستریټ ژورنال د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي دي چې پر دې زیرمتون به د سږ کال په دوبي کې کار پیل شي او په 2 کلونو کې به بشپړ شي. دا و خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته خوښ یاست. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په دې خبرې روانې دي چې له طالبانو دا د سولې په مشورتي لویه جرګه کې دعوت وشي که نه.
حتی ای بحث هم زیر چیه، زیر غور است که از طالبان هم رسمی دعوت شوه یا نشوه. ممکن بالاخره فیصله به این شوه که رسما از طالبان دعوت شوه، باز او اختیار داره اشتراک میکنه یا نمیکنه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي، خو په خبره یې دا باید
موجب ترسی دایمي نشي.
خود سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه، بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت د زیات فشار راوستلو په لټه کې دي. نور راپورونه، اقتصادي خبرونه او رسپانو ته کتنه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې نور بسته اونیزه خبرونه. قدر منوریدم کو دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمیز اجماع په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استاد محمد عمر داوزی وایي چې په دې خبرې روان دي چې له طالبان نه په رسمي توګه دعوت وشي کنه، او ممکن کدا کار وشي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي. خغلی داوزی د څرګندونی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه په یو خبری کانفرنس یې ورکړی. زموږ همکار نظیفه محبوبی چې هم دا اوس له دغه غونډې راستنه شوې ده، را سره په استودیو کې ده. نظیفه جانې خرغ لې او کدار ته وایي چې خغلی داوزی نور کوم خبرې وکړي په دغه غونډه کې د سولې د مشورې لوی جرګې په اړه ټول خبرې او کنور موضوعات باندې هم خبرې وشوي.
سلام به شما، سپاس تورمان صاحب. چنان که شما در جریان هستین، عمر داوزی رئیس دارالانشای شورای عالی سال هم روز نشست داشتن. اینا د بحث را که پرداختن در پیوند به نشست قطر بود و موضوع برگزاری لوی جرگه به خاطر صلح افغانستان. ما میخوایم به جزئیات ازی بپردازم که در بحث سال اینا در لوی جرگه گفتن که ما آمادگی داریم بر ازی که لوی جرگه باید برگزار شود. این که چه وقت نوی ثوره اینا گزینش کردن، هرچند پیشتر 26 حوت گزینش شده بود که باید تاریخی که برای برگزاری برای لوی جرگه اینا گفتن که ما آمادگی های کامل داریم. بحثی که اونجا مطرح شد، پرسشی که مطرح شد که خب در ولسوالی هایی که ناامنی از 13 ولایت ما امروز زیر گویا اداره طالبا هست و از اونجا نمایندهشان نخواد آمد، این زمان مطرح شد که آقای داوودزی گفت که باید هیچ عضو از اعضای افغانستان از این لوی جرگه محروم نمانن و باید در این اشتراک داشته باشن. اونا گفتن که بحث ها ادامه داره با نمایندهای طالبا که اگر اونا در این نشست اشتراک در این لوی جرگه اشتراک بورزن خوبتر میشه و ما از اونا استقبال سوال میکنیم، اما اگر اینا اشتراک نمی ورزن بس ها در این باره که چگونه بتونیم راه را باز بکنیم برای کسایی که در این ولسوالی ها هستن اینا اشتراک بورزن. بس که آقای داوودزی به او پرداخت، ای بود که اگر نشست قطر پس از لوی جرگه برگزار شود، البته گفت نشستش ای باور شخصی ما است، خوب میشه تا تمام مردم افغانستان اینجا دیدگاه هایشان با همدیگر مشترک بسازن، پس از این برن به نشست لوی جرگه به نشست قطر باز این نتایج این لوی جرگه اوجا برده شود تا حداقل نتیجه در پی داشته باشه. همچنان از آمادگی ها بر اشتراک در نشست قطر هم بحث بود که آقای داوودزی به او پرداخت.
بعد خبر هم خغلی داوودزی وکړه چې په دې هم خبری روان دي چې په رسمي ډول په دغه لوی جرګه کې د طالبانو نام هم دعوت وشي کوونه شي چې دوی راشي.
جدا گفت که در این بحث های ادامه داره که نماینده های طالبا در لوی جرگه اینا اشتراک بورزن و ما استقبال میکنیم، اما بگونی رسمی هنوز از اینا خواسته نشده. اظهار خوشبینی کرد که اینا اشتراک خواد کردن، پیش بینی هایی که اینا کردن، بس هایی که جریان داره، پیشرفت هایی که حالا در بحث سال از یک طرف از طرف امریکا قابل لمس یا محسوس از در بحث سال و از طرف دیگه از طرف خود حکومت افغانستان از پیشرفت هایی صحبت کردن و با استناد یا بر بنیاد اینمی پیشرفت ها بود که آقای داوودزی میگه که ما امیدوار هستیم که نماینده طالب هم به عنوان مردم افغانستان، به عنوان نماینده طالبا که یک طرف بحث گفتگو هستن، در این بحث اشتراک ببرسن.
بله، بخوا خغلی داوودزی په تیرو خبرو کې ویلی ول تیرو کانفرنسونو کې چې دغه د سولې مشورتي لوی جرګه چې ده د دوا ورځې وی او کې ده شی و غزيږي په دې اړه څو نوې چې دغه لوی جرګه به دقیقا څو ورځې وی او د جوړخ په اړه څه خبرې وکړي.
دقیقا بس 2500 عضو که در این جرګه اشتراک میورزه و 1750 از این تنها از ولایات میباشه که به معیار نماینده مردم نماینده مردم در ولسی جرګه اینا گزینش میشن. بس است که اشاره کرد و تاریخ از این روز از این روز لوی جرګه 4 روز است و ادامه پیدا میکنه تا 4 روز تا اینا نتیجه گیری بکنن و بس ها ادامه پیدا بکنن. طبعا ما شما از لوی جرګه های گذشته هم تجربه داریم که حداقل 3 روز 4 روز در بر میگرفته، اما چیزی که اشاره کردن آقای داوودزی که در مقایسه با دیگه لوی جرگه ها کم هزینه هست و اینا تلاش میورزن که با هزینه کمتره اما تمام مردم در این اشتراک داشته باشن. بله، اما 4 روز اینا در نظر گرفتن.
ډیر مننه نه غلی
شما.
قدر من اوردن کوه موردل چې د افغانستان د سولې اداري شورا د درنشر رئیس نن په وی خبري غونډه کې ویلي دي چې دوی په خبري پرې باندې روان دي چې د لوی جرګې مشورتي لوی جرګه کې له طالبان نه هم په رسمي ډول دعوت وشي او کوونه شي. د دغه شنده هم ویلي زموږ په همکار په خبرو کې تاسو اوریدل چې هیڅوک به هم د دغه جرګې نه پات نه شي، او هغه ولسوالۍ چې ناامن دي دغه نه به د طالبانو استازي هم راځي، دوی ورسره کومه ستونزه نه لري کومه ولسوالۍ چې طالبانو د واک لاندې دي. خغلی داوودزی په خو هم دا ویلي ول چې له 2000 نه کسان زیات وي، او د خبره په تیرو غونډو کې کړي و چې 1.5 نه دغه جرګې غړي د افغانستان له میرمنو نه جوړ وي او د خزو ونده به پکې 1.5 نه وي، لاقل کېدې شي دغه ونده نور هم زیات شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتېږي. هغه د خبره پرون شنبه د عمل په درېمه په کابل کې وی غونډې ته کړې ده. خو د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه د فرشتي جلال زئی راپور واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالفې ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډېرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي نشي. تمرکز میخواد،
تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حد د زیات امتیاز اخیستل لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري و سوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو پر ټکی دي.
چون امتیاز لازم را فعلا طالبان داره است.
علی امیری وای طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډیر ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبي ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکرې کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. له دې امله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څرنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغه سي اړتیا نه لري. طالبانو کله یوې خو له امریکا سره مذاکره کوي، له بله پلوه یې پرته له دې چې رسما د پخوا په څیر پسرلني عملیات اعلان کړي حملې زیاتې کړي دي. وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حامد کرزي په سټډیوم کې د غبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې د بزګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوي دي. د هلمند والی محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 40 تنه په دې حمله کې ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو د وروستي دور په اړه په واشنگټن کې په خبرو بوخت دی. هغه د جمعې په ماخوستن پر ټویټر ولیکل چې د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له استازو سره یې په واشنگټن کې کتلي او د افغانستان د سولې په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. خلیلزاد په یوه ټویټ کې ولیکل، موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسي. زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو وروستی دور د مارچ په 12 نیټه پای ته ورساوه. خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې، خو هغه پر ټویټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته. کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېیمه نیټه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي. لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په 9 نیټه جوړیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدر من اوریدونکو، اوس هم وارد د اقتصادي خبرونو چې فیروزی عزیزی چمتو کړی.
د افغانستان سوداګری او صنایع خونه وایي په سترو سوداګریزو لارو او بندرونو کې د سوداګریزو چارو پر وړاندې ستونزې موجود دي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزین آزادی راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په چابهار بندر کې د لاجوردو صدراتي لارې کې تخنیکی ستونزې شته چې د سوداګری د چارو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د نوموړي په خبره په دغه لارو کې لا هم سکنرونه او داسې نور سیستمونه او وسایل فعال شوي نه دي او له افغانستان نه لدی لارو نورو هیوادونو ته په صدراتي توکو زیات لګښت راځي. ښاغلی الکوزای دا هم وایي چې دغه ستونزې څو ځلې له حکومت سره شریکې کړي خو حکومت په دې اړه جدي پام نه دی کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د پسرلنیو نندارتونونو له درکه په سلګونو نظر افغانۍ عاید او ژمنې ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل په بادامباغ سیمه کې د کرنیزو او صنعتي محصولاتو په نندارتون کې افغان متشبثو او سوداګرو تړونونه او ژمنې ترلاسه کړي دي. د ښاغلي رستمی په خبره په کابل کې د بادامباغ پسرلنۍ نندارتون چې د حمل د میاشتې په 2 نیټه پرانیستل شوی د 5 ورځو لپاره به د پام ولري. دغه وزارت وایي چې د حمل میاشتې تر لسمې به د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته نندارتونونه جوړ شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاق جوړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیم مړۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 800 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 900 افغانۍ پلور کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلدار 1080 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له فیروز عزیزینا په مننه. اوس هم یو بهرنی موضوع. په نیوزیلند کې نن پر جمعتونو د تروریستي حملې د قربانیانو د یاد مراسم ترسره کیږي. په دغه مراسمو کې پر کورنیو ګډونوالو سربیره د بهرنیو هیوادونو مشران هم ګډون کوي. نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړی ده. ښاغلی نوری، د قربانیانو د یاد دغه مراسم چیرې جوړیږي او څومره کسان پکې ګډون کوي؟
بله تورمان صاحب، پر جمعتونو د وروستیو حملو د قربانیانو د یاد دغه مراسم د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د ال نور جمعته نږدې چې پرې لومړۍ حمله شوې وه ترسره کیږي. دغه مراسم د دې ښار په یوه لوی پارک هیګلی کې چې پر جمعتونو له حملې مخکې د یوه کنډایي سندرغاړي لپاره پکې تیاری نیول شوی و ترسره کیږي. او ویل کیږي چې شاوخوا 40,000 کسان په دې مراسمو کې ګډون کوي. البته مراسم پیل شوي په سیمه ییز وخت. په نننیو مراسمو کې به د بهرنیو هیوادونو مشران، چارواکي او د اسلامي نړۍ مشران هم ګډون وکړي. پر ال نور جماعت د مارچ په 15 یعنی 9 ورځې مخکې د ډلیزي وژنې په پیښه کې 42 کسان وژل شوي وو. اته نور لمونځ کوونکي هم له دې جماعت لري په یو د ښار په یو بل جماعت کې بریدګر په ډزو وژلي وو. بلې تورمن صاحب،
بل نور صاحب، له دغه مراسمو مخکې د نیوزیلند صدر اعظم بیا د یووالي غوښتنه کړې. هغې څه ویلي په دې اړه؟
د نیوزیلند صدر اعظم جاسندرا آردرن له دغې پیښې وروسته ډیره هڅه کړې ده چې د خلکو سره خواخوږي وښیي، او په ډیرو محافلو کې راڅرګنده شوې ده په مختلفو ځایونو کې. جاسندرا آردرن وایي دغه مراسم د کرایست چرچ د اوسیدونکو، د نیوزیلندانو او د نړۍ د ټولو خلکو لپاره یو فرصت دی چې ټول سره په ګډه د دغه تروریستي حملې د قربانیانو د یاد درناوی وکړي. میرمن آردرن ویل دغه حملې وروسته چې په نیوزیلند کې بې ساري او په ښکاره خلکو له حده زیات غم او خواخوږي څرګنده کړه، او زیاته کړه چې د یاد دغه مراسم یو ځل بیا د لپاره یو فرصت دی چې وښيي نیوزیلند یو متنوع ټولنه ده، زغم لري، او موږ به دغه ارزښتونه وساتو. د کرایست چرچ ښاروالي لن دلزل هم وویل چې دغه مراسم د ټولو لپاره په سیمه ییزه، ملي او نړیواله کچه د ټولو لپاره البته یو فرصت دی چې سره یو موټی شي. هغې وویل موږ به کرکه سره ونه بیریوي، موږ به له کرکې ونه بیریږو، او مینه او خواخوږي موږ ټول سره یو کوي. بلې تورمن صاحب،
ډیره ډیره مننه نوری صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال نوریاس نوری و چې په دې اړه معلومات راکول چې نن په نیوزیلند کې د قربانیانو د یاد مراسم لمانځل کیږي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل، او دغه شان ما هم وویل چې د ولسي جرګې د وژل شوي غړي عبیدالله بارکزي د خاورو ته سپارلو د مراسمو په اړه به تاسو ته ووایو. ښاغلی عبیدالله بارکزي چې 13 ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوی، نن د شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. د ازادي راډیو خبریال حسیب الله تلاش را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه معلومات راکوي. تلاش صاحب، ښاغلی بارکزي چې نن خاورو ته وسپارل شو، په ملي شورا په انګړ کې څنګه کسان راغلي ول؟ کم چارواکي دلته ول؟
تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، ښاغلی بارکزی پولیسی جرګه کې د روزګان د خلکو استازی نن له غرمې مخکې د ملي شورا په انګړ کې وروسته له هغو ځانګړو مراسمو چې یو شمېر چارواکو او د ملي شورا غړو پکې ګډون درلود خاورو ته وسپارل شو. او ښاغلی بارکزی 13 ورځ ماسپښین په کندهار کې مسلم چوک ته نږدې د یو شمېر نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. که څه هم تر اوسه چا مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د کندهار امنیه قمندان تدین خان وایي حمله کوونکي د پیښې له ساحې تښتېدلي دي. وسله وال طالبانو هم په دې اړه لاس لرل رد کړي دي. خو یو څه چې تازه د کندهار امنیه قمندان تدین خان ویلي، ښاغلی تدین خان وایي د لومړنیو تحقیقاتو پر اساس حمله کوونکو د ولسي جرګې د پخواني غړي عبیدالله بارکزي سره لومړی پر ټلیفون خبرې کړي دي، او وروسته یې وژلی دی.
بله، ډیر ډیر مننه ښاغلی تلاش. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو پر روانو خبرونو کې له کندهار ولایت څخه هم په دې اړه تعقیبي راپور ولرو. د شپې په ورځ یعنی نن په غزنی کې په داسې حال کې نوی تعلیمي کال پیل شو، او د معرف زنګ وهل شو چې په دغه ولایت کې اوس هم تر 15 لک پورې ماشومان له ښوونځیو څخه د باندې دي او هیڅ زده کړو ته لاسرسی نه لري، چې ډیره برخه یې نجونې دي. خو چارواکي بیا هغوی ته د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کوي. حبیب الرحمن سیر په دې اړه له غزنی ولایت څخه راپور لري.
دا په غزنی کې د معرف زنګ دی چې د شنبې په ورځ د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د والي وحید الله کلیمزیا او نورو ډیری دولتي چارواکو په لاس ووهل سو. خو دغه زنګ په داسې حال کې وهل کیږي چې لا هم په دغه ولایت کې تر 15 لکه پورې ماشومان له ښوونځیو څخه د باندې دي. والي وحید الله کریمزی وایي په هر اړخیزه توګه یې هڅې پیل کړي تر څو له ښوونځیو څخه د باندې ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. ازادي راډیو ته یې وویل د نورو تر څنګ یې د حج او اوقافو ریاست ته هم دنده سپارلې تر څو په دغه برخه کې تبلیغات پیل کړي.
نو موږ د حج او اوقافو ریاست ته هم دنده سپارلې تر څو امامان د منبر د لارې په خطبو کې د علم د اهمیت او ارزښت په اړه خلکو ته معلومات ورکړو او خلک وهڅوي تر څو خپل بچیان ښوونځیو کې شامل کړو.
په غزنی کې د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار بیا دا لویه ستونزه بولي او وایي حل کول یې هم وخت غواړي. ازادي راډیو ته یې وویل له وزارت سره یې دغه ستونزه شریکه کړې تر څو ورته د حل لاره پیدا او له ښوونځیو څخه د باندې په دومره لوی شمېر ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي.
دا مهال هغه نقطې ته رسیدلی چې اطمینان وزارت هم ترلاسه کړی او موږ هم هغه څه چې لازم و د وزارت د اطمینان لپاره ورته اېرا کړي مني ټول معلومات ټول مسایل انشاءالله ډېر زر به شاهد اوسو چې په دغو نامنو سیمو کې یا په دغو هغو سیمو کې چې د شمولیت د ماشومانو کم دی هلته به نوي مکاتب ایجاد سي او په دې سره به یو زیاته پیمانه سره شاګردان موږ هلته جذب کړو.
دا چې له تیرو 10 کالو څخه ښوونځیو ته د ماشومانو د نه تګ په شمېر کې زیاتوالی راځي نو د غزنی روشن فکران او مدني پالانې لامل د دولت نه پاملرنه جګړې او د مور او پلار بې پروایي بولي. مدني فعال رحمت الله مرجان خیل وایي تر ټولو غټ لامل یې په پوهنه ریاست کې پراخ فساد او د ماشومانو راتلونکي ته نه پاملرنه ده.
یو دا د جنگ مسله ده بل د خپل د دولت نه پاملرنه هم ده د خلکو نه پاملرنه بل لامل دی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د پوهنې بهیر له سختو مشکلاتو سره مخ دی او د دغه ولایت د 14 ولسوالیو ماشومان د درسي کتابونو مسلکي ښوونکو او د ښوونځیو د تعمیرونو له نیشت سره مخ دی.
خغلی تاثیر په دې اړه د غزنی والي وحید الله کلیمزی سره مرکه هم کړې چې دا به هم په ګډه واورو.
والی صاحب نن د افغانستان د ځینو ولایتونو تر څنګ په غزنی کې هم د معرف زنګ ووهل سو. په داسې حال کې چې په غزنی کې تر اوسه پورې تر 15 لکه پورې ماشومان ځینې هلکان له مکتبونو څخه د باندې دي او دا په تیرو 14 کلونو کې دغه ګراف ورځ په ورځ لوړیږي. پسې داسې یو په پام کې یو شی لري چې د معرف په ریاست باندې زور راوړي تر څو دغه ګراف راټیټ کړي او دغه ځینې هلکان ماشومان.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن د نور افغانستان د ټولو ولایتو څنګه په غزنی ولایت کې هم خوشبختانه د معارف زنګ وویل شو او موږ امیدوار یو چې ان شاء الله د علماي کرام په همکارۍ د قومي مشرانو د ځوانانو خپل د والدینو په مسؤلیت پذیرۍ سره به په غزنی کې ان شاء الله د محروم و شاګردان یا متعلمین او زده کوونکو کچه را کمیږي او ټولو ته ان شاء الله د زده کړې فرصت مناسب شوی دی. په مجموع کې په غزنی کې تقریبا 650 بابا مکاتب خزینه او نارینه شتون لري. امیدوار یو چې والدین په درک د مسؤلیت سره خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کا تر څو د علم په ګاڼه باندې سمبال شي.
د دې تر څنګ والی صاحب غزنی هغه ولایت چې تر لسو زیات ولسوالیو کې انجینی فارغین نه لري او دا ګرافوم رسپانس پورته کیږي په دا اړه باندې
په دې کې شک نشته چې متاسفانه په ټول افغانستان کې او د غزنی په ولایت کې د ښځو د تعلیم او د زده کړې په وړاندې خندونه موجود دي شتون لري چې هغه د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي شتون نه لري. ناامني هم تقریبا یو عامل دی او د موږ هغه سنتي یا په اصطلاح رسم و رواج او هغه هم په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطح کمه ده باعث مانع د خویندو د زده کړو شوي دي.
اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې پاڼې ماړولې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي پرون ظاهرا عادي ورځ وه، د معرف زنګونه وکړنګېدل او د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیل شو، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره همدغه عادي او نورمال ورځ مو بیا هم عادي نه وه. په رسنیو کې څو خبرونه یو په بل پسې خپاره او تکرار شول. په هلمند کې د بزګر جشن په مراسمو کې بمونه والوتل چې تر دیرشو ډیرو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په کندهار کې د اروزګان پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی د نامعلومو کسانو لخوا ووشل شو او دغه شان د کندهار په حق العبور سیمه کې بمباری د ماشومانو په ګډون دی لسنه ووشل. ورسپانندې کې د افغانانو دغه عادي ورځ وه چې د لعنتي جګړې په اور کې تر اویاو زیات هیوادوال په وینو ولمبول. او ټینګار کړی چې بې پته جګړه آخر تر کومه. هشت سبرس پانی په خپل سر مقاله کې لیکلي طالبانو د هلمند د پیخي مسولیت ومنو. په سر مقاله کې راغلي د طالبانو هدف په دغه عمله کې چارواکي و، خو د خلکو په یوه غونډه عمله هیڅ ډول عقلاني توجیه نه لري. ورسپاره لیکي چې د نړیوالو قوانینو او ارزښتونو له مخې په غیر نظامیانو حمله یو جنګي جنایت دی. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي په دغه معافل حمله دا ښیي چې طالبان لا هم د نړیوالې سولې په وړاندې یو ګواښ دی. نړیواله سوله هغه مهال خوندي پاتې کیږي چې ټولې سیاسي او نظامي مجموعې او دولتونه نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته درناوی وکړي، او که څوک دا کار ونه کړي په حقیقت کې د نړیوالې سولې په وړاندې اقدام کړی دی. ورسپانه لیکي نړیواله ټولنه او لوی قدرتونه باید ځواب ووایي چې څنګه کولای شي داسې ډلې سره سوله وکړي چې د یو مشروع دولت د ملکي کارکوونکو وژل روا ګڼي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه بیا په خپل یو مطلب کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ د اعلان په غبرګون وایي چې باید